ستړي مشي قدرمن دوستان زما سلامونه ومني وخت په افغانستان کې د سهارا ته بچی شوې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځنګړې مفتش وايي افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته خای دوام ونه کړی شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیلي په اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګ کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. یو ار بیا مو هر کله کو وسم پاموکړی د دې سات خبرونه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد پرون د راتول عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې کتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد تستون شي. او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا یو محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا تا چې د کرملن د جاسوسي په توګه خپل جرم منلې په اپریل میاشت کې د هغه سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو. دغلته یې د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره کتلې دي. د ناتو ویاندی اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناتو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته روان دو مخکې په لندن کې او هلته یې شمیر برتانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر 13 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخو ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد تستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لاغه څرګندونه وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې وازینه حل لاره ده. افغان حکومت خاغلی مشل د سی شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته ورغوت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغلی احمدی وی پاکستانیان لخپل پخانی دریست خپشا شول نو زکه په دې اړه لډیر وبحثونه او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبري غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادې راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي. د ده په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې لیدل. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلاند ازادې راډیو ته ویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپل د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې تر څنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو لپاره وټړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو پرون پنځشنبې د غزې په سرحد کې د اسرائیلو د یوې پوځي قرارګاه څخه د راستنېدو وروسته ویل په جګړه او بخی نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرایلو له یوې پوځي قرارګال راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلستینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوت او و اسرایلیانې ټپیان کړل. له دې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې وکړې او پلستینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبه تر ورځې په نښتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند اعلان کړ. اسرایل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا ته چې کرملن د جاسوسۍ په توګه خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده، دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنګټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتینا د دې جرم په خاطر تر 5 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. ماریا بوتینا خپل یوازینی جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په ډسمبر میاشت کې ومانه. پر نوموړي دا تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2016 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري. د ناتو منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شوه. ناتو پرون د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې وویل د ناتو غړي د دې ټلوالې د عصري کولو او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ناتو واړه نهه ویشت غړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړې. دوستانو خبرونو ملاساده ای راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. و بوری چی د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پلاتون کې وای افغان حکومت د سولې لټنګیدو وروسته د نړیوال مالی مرستو پرته خی دوام ونه کړی شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د کرنې او مالداری وزارت وایي پرونې د کابل ښار د خرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینولي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین شوې ده. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپوزمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمېر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې د مامورینو لخوا تالاش شوي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دی. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مهیاروي. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې افغانستان د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته خی دوام ونه کړي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلې، سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې لسګونه زره ښه روزل شوي او په ښو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول که په ټولنه کې مدغم نه شي نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې دننه عامو خلکو په تېره ښځو، مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړې. د سیګار د رپورټ جزئیات احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې کښاو خوښ په تزر وسلوال طالبان په سولې ځډول په ټولنه کې مدغم نشي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري، ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's good news is we're focusing on the region, focusing on economic.
دا ښه خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده تمرکز کیږي، خو دا وده په نوي زیږیدلې حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیرې پیسې مو پر عباس کارونو ولګولې، نه په حقیقي برخو چې د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي. په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسیره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسیره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یو ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ترکمنستان سره توافق تر رسیدلو چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته مرمر صادروي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د وسپنې د ویلې کېدو د فابریکو په پرانیست کونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له وارددونکو هیواد نه په صادرونکو هیواد بدل کړي. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر وای په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینی برابروي. محمد اشرف خنی د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندي او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکو هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکو هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته تخلاص ده.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازار موندنه سوې ده چې له هغې جملې د متحده عربي اماراتو او اذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف خنی وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې اذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنیو هیوادونو ته 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانیستل، د چابهار بندر لاله نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات، د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان لاله د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي اومده لاملونه دي. د افغان سوداګرو اومده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بلابل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسؤلین ګاونډیو هیوادونو ته د دغملرونکو اوسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وایي
اقدامات بې سابقه کې رئیس
د هغه وایي ولسمشر له لوري د اوسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بې ساري کارونه سوي دي. اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې زیات قاچاق کیږي چې مخه یې باید ونیول سي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول سي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي بورسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کېدو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې. د دې وزارت چارواکي وروسته له دې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډک کړي. دوی وایي هر لیوال کولی شي د تحصیلي بورسونو امتحان په خپل کور کې د انټرنیټ له لارې ورکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې، خو رپورټ ته یو محصل په غږ پیلېږي.
محمد امین نوم محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسی په خاطر د فساد او روابطو له امله اندېښمن دی او تر اوسه نه دی توانېدلی چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین مې په کابل کې یوه ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ و او له ملګرو سره کور ته روان و وکوت. د ده په خبره په بهر کې تحصیل کول یوه هیله ده، خو وای
زیاتره بورسای کیمیاین اونورا
ډیرې بورسونه چې راځي هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیږي او یا زور او یا پیسې ولري. شاهد يم چې ډیرې بورسونه د هغو کسانو رونه او رونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې له چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري.
د دغه بورسونو د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له د اندېښنو ترڅنګ ځینې نور هیلې هم شته، او هغه دا چې حکومت او په تیره د لوړو زده کړو وزارت وکړی شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وایي حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو، با نفوذه کسانو او سیاسي ګوندونو له ولکې وباسي.
واضح است که وکلا و زوردارا برای خود تخصیص میدن، اما
واضح ده وکیلان او ځینې زورواکي دغه بورسونه ځانونو ته ځانګړي کوي، خو سل په سلو کې داسې نه دي. کېدای شي په ځینو برخو کې شفافیت واوسي، خو په ډېری برخو کې فساد او درغلي موجوده ده.
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرني پوهنتونونه افغانستان ته لږ تر لږه 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو، ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي. د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دې د دغه وزارت له لارې وویشل شي. په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغه بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي. نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلیکیدو وړ دی او د فساد او درغلی شتون پکې پای ته رسیږي.
بابا کاراندازی سیستم
د دغه سیستم په کاریدو سره وروسته لدی څوک ادعا نسی کولای او یه حق اوازه چې په تیر کې موجوده وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پر چا ویشل کیږي پای ته رسیږي. هر کس چې په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینې په پای کې نتیجه ورکول کیږي. امتحان ورکوونکي په خپله پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستې دي.
د دغه نوی سیستم له مخې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورمه ډکه کړي. د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابره کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کرنې او مالداری وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د خرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کینول. د دې وزارت مسؤلینو د نیالګیو کینولو په مراسمو کې د کابل ښار د هوا د پاکوالي او د ککړتیا د مخنیوي ډاډ ورکړ، خو کابل ښاریان د دغه ښار له ککړې هوا شکایت کوي او غواړي چې حکومت د کابل ښار سمسورولو ته هڅې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې چې د نیالګیو کینولو په غږ پیلېږي.
دا د کابل ښار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کینولو غږ وو. د پسرلی لراتک سره د کابل ښار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کینولو په هدف هڅې تیزی شوي. د هغه ښار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبري کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ ښار شهرت لري، د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کینول. د نیالګیو د کینولو په دغه مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي. 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي.
ما با سرسبزی بر وطن ستره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، به یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
یوازې دی نه دی چې د کابل ښار له ککړې هوا او کثافاتو نه شکایت کوي، بلکې ډېری کابل ښاریان له دغې ستونزې سر ټکوي. تیر کال د آیر ویژول په نامه د امریکا د هوا پیژندنې یوې ادارې کابل ښار د نړۍ په لسو ککړو هیوادونو کې وشمیره. دغه ادارې ویلي چې د کابل له ښاره وروسته د پاکستان لاهور، الن باتور، مغولستان، د بنګلادیش ډاکه او د هند کلکته او نوې ډیلی هغه ښارونه دي چې د ککړو ښارونو په دویمه، درېمه، څلورمه، پنځمه او شپږمه درجه کې راغلي دي. خو د کرنې وزارت د شنه کمربند د پروژې د عامه اړیکو مسؤول اختر محمد نیکزاد وایي چې د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي یوازینۍ لار د دغه ښار خیرازه کول دي.
یکی از راکار مناسب که میتونه
د موبایل یو مناسب لار چې کولې شي د زمکه لاندې اوبه ریچارج او د هوا ککړتیا کم کړي، د ښار د شنه فضا رامنځته کول دي.
په ایجاد فضای سبز شهري است.
د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو غلام محمد ملکیار وای د کابل ښار د هوا په ککړتیا کې خلک هم مهم رول لري.
دا خلک دوی کولی شي دا ابتکار په لاس واخلي او پل د چاپیریال هغه برخه چې دوی ژوند کوي ساتنه کوي او د هوا د ککړتیا د ټیټوالي په برخه کې سهم واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د خلکو په ګډون حکومتي مسؤلینو او اړوندو بنسټونو په کابل کې زیات شمیر نیالګي کینول، خو لیدل کېږي چې دغه نیالګي د نه پاملرنې له امله بیرته وچ او له منځه تللي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دی. نتنیاهو دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دی او په عین حال کې د منځګړي د اوربند د دوام لپاره هڅې روان دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې پوځ ته امر کړی چې د غزې په تړانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایط چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنځشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی و، د اسرائیلو په شمال کې د یو نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د ترنګ شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پیښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنکړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ لغزې څخه یو توغندی چې اوږد وټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تلابی په شمال کې پر یوه کور راپریوت او اوه اسرایلیان یې ټاپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرایلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبه تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرایلو خواته وخوځېدل څو د اسرایلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړي. اسرائیل د غزې په ترنګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضیه مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ وکړي نو ښایي فلسطینیان له مظاهرو ډډه وکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنه
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپو وزمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمیر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورینو تلاشي کړل. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو ویلي په دې سیمه کې شل تنه تاتاران نیولې دي. جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
دلته د کریمیا په مرکز کې یو شمېر خلک د روسیې د امنیتي کسانو مخې ته ولاړ دي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې لاره بنده کړي. خلک پر پولیسو نارې وهي چې تاسو د ښاریانو لپاره د لارو سړکونو بندولو اجازه نه لرئ، خو پولیسو خبرداري ورکول چې له مخې لري شي. د کریمیا د مرکز یوې اوسیدونکي اظهاره سید خیلی یو وه چې میړه یې پرون د روسیې پولیسو ونیو خبریالانو ته ویلي پولیس د سهار په پاو باندې شپږ بجو زموږ د کور تلاشي ته راغلل. په لس کم نه بجو یې تلاشي خلاصه شوه. څنګه چې هغوی ور راوټکوو موږ وپوهېدو چې خبره څه ده. هغوی وسلې درلودې او ټولې خونې یې وکتلې. بیا څارونکي او عیني شاهدان راننوتل. هغوی هېڅ ونه موندل نو یو شمېر کتابونه لکه قرآن کریم یې ورسره واخیستل. د اشپزخانې د المارۍ پر سر یې دوه کتابونه وموندل چې هغه اصلا زموږ نه وو. د اکیم عثمانوف میړه هم پرون د روسیې امنیتي مامورینو نیولی دی. پولیسو تلاشي زموږ د ماشوم له خونې پیل کړه او بیا زموږ د خوب خونې ته ننوتل. هلته هغوی زما د ماشوم په جامو کې داسې کتابونه چې ممنوع دي وموندل. زما میړه ورته ویل چې دا کتابونه زموږ نه دي، خو پولیسو شکنځل کول او ویلې چې دروغ مه وایه. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورانو ویلي چې په سیمه کې د حزب تحریر په نوم د افراطي ډلې د غړو د نیولو لپاره عملیات کوي. په روسیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی، خو په اوکراین کې د حزب تحریر پر فعالیت داسې بندیز نه دی لګېدلی. دا ډله ادعا لري چې په نړۍ کې د مسلمانانو د یو ځای کولو او د اسلامي خلافت جوړولو لپاره فعالیت کوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا کړه. د رپورټونو پر اساس له هغه راهیسې یو دېرش تاتار په دې سیمه کې نیول شوي او د حزب تحریر سره د تړاو په ګومان محاکمه شوي هم دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې روسیه په کریمیا کې پر تاتارانو د دې لپاره فشار راولي چې د کریمیا له اشغال سره مخالف دي. د کریمیا د پیوستون په نوم ډله چې په دې سیمه کې د بشري حقونو د دفاع لپاره مبارزه کوي وایي چې د کریمیا په مرکز او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ ګڼ شمېر عملیات شوي دي. د ډډي ویلی چې پولیسو وکیلانو ته اجازه نه ورکړي چې د نیول شو وکړو سر خبري وکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد پرون په بروکسل کې او د غلطې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه په وروستیو هڅو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي. نوموړی وروسته له هغه له اسلام آباد څخه کابل ته ورغوښتل شوی و چې د عمران خان په یو لټ څرګندونو چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت په جوړېدو په کې ټینګار شوی و افغان حکومت غوسه څرګند کړه. هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شویل دی. مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي و چې پرون د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان دغلته مړه شوي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دی. د امریکا یو محکمه وایي په پام کې ده د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه خپل جرم منلی د اپریل په میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. او د ناټو د عمومي منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شوه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ ولولئ. ولیزو پروګرامونو ته ځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي او همدارنګه کور کلی مخبرو. خو تر هغې مخکې راځئ چې له عصمت څاروان څخه د آیا پوهیږئ د لړۍ یو بله برخه واورو.
ل ام آی ټی په هنتون سره یو اړوند کمپنۍ به چلوونکې مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لند وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رائډ نومیږي په لومړی پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتار لوی دی ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بي چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی په هنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رائډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خوارځواکي یا سوی تغذی په ماشومانو کې هغه سی ستونزه ده چې کچیرې په پایل کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره ایبي کولی شي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنه د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسؤل ډاکټره پلوشه انوری ده.
پیل کې یو بډې خبره ته وکړي چې په افغانستان کې د سوی تغذی د پکوم حد ده.
سروې چې شوی ده د تغذی نېشنل سروې هغه شوی او دا خودل چې په هر لس کوچنی ماشومان د 15 کلونو لیک سلور د کوټې قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د همر د لحاظ نه لاند پاتې دي. مناسب قد ته ورسیږي، د هغه قد نه رسیږي. کیږي دا مشمون نه لحاظ د فزیکی لحاظ نه لاند پاتې دي د دماغي لحاظ نه او د ذکر د دماغي لحاظ نه هم ډیر پاتې دي ځکه چې هغه نشي کولای د زکاوت درجه ډیر بلندې ورسره چې کله چې هغه په جامعه کې د کار بازار تر ننوزي هغه ډیر مشکلات مخامخ کیږي ځکه هغه په خپل پتانشل لحاظ نه رسیږي زوی تغذیه دوه شکل لري یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خو ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي زکاوت لاند پاتې کیږي او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی او بل هغه دی چې کله چې ماشومان حاد دی په شدید ډول کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مرضی ته مواجه کیږي هغه په شدید حاد توګه سوی تغذیه ته مواجه کیږي مونږ دیتا وایي سوی تغذیه حاد ټوله 4 میلیون کیږي
یعنی مونږ په ټوله کې ویلی شو چې 4 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي
ام داسې وایلو شو
bale اوس به راسو دیتې چې د خوارځواکۍ د سوی تغذیه لامل څه کېدلی سی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمل توګه او یا کله چې د شپږ میاشتې وروسته ک د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی بیا دا یو عمل دی بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه خلی یو مرسه اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کوي هغه حالات او بل هم دا د چې کله زمونږ په کورنۍ کې ډیر ماشومان په یو کورنۍ کې شته دي او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافی انداز نه درکېږي او بل هم د عدم د دسترسي د اوبو د سکلو د پاکو اوبو د سکلو او هم د تشنابونو د صحیح محیطي او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تجدید کوي ځکه چې کله چې اوبه ناپاکوی اگه ماشوم خوری بیا ایسال کیگی ایسال اگه بیا ده جذب ده مواد نمانی کیگی اگه تجدید کیگی بل هم آدم ده آگهی ده کورنه ده والدین پده نپویگی چه ماشومان کم خوراک اگوی تا پا کم سن که ورکی
بله
پخپلا مور پسوی تغذی مواجه ده شوخوا نیم میلیون میاندی لرو چه اگوی سوی تغذی مصاب ده زکر چه اگوی نپویگی چه کم خوراکو کی یو استدی اگه مطالعه خوده لده چه پا فانسان که مونگ ده کم بود غزانه دومره مواجه نه یو
خونه
پوهیده مونږ تنوع د غذایی شته دی بت هغه مشکل ده چې خلک نه پوهیږي کوم غذا څنګه وخوري
تاسو خبر کې دا وزیس ولایت یو ماشوم هم د مور په ګیډه کې په خوارځواکۍ اخته کېدلی سي ام کله چې دا نړۍ ته راځي کنه په دوه حالتو کې په دې مرض باندې اخته کیږي اوس که درته وایي چې څنګه یو څوک په دې پوسی چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده الله یې مرته وایي
مور دمرې عمل اخلي دا لمرې ورځ تر دوه کلنۍ پورې مونږ ریته وایو تلایی
دوره
جوان طول اغه فزیکی دماغی زکایی پتانسیل په طفل کې امده دوره کې مونږ خاموش مرز ته وایو ځکه چې خلک اغه ته مرز پشان نګوري هیڅ څوک دلته په یو کلینیک ناراضي چې وایي چې زما ماشوم قد لوړ شوی نه ده سمه ماشوم نمور خنه دی ځکه چې هغه نه پوهیږي
بله
پنه کې ماشوم د خپل عمر په لاس کوچنی